سلامونه د سهار شپږ بجې شوې زه صفی الله سان اگزایم د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره خلاص تویم پیل په خبرونو کو
د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د هغه څه د بندیدو غوښتنه کړې چې د موټریزو خزو مجازات خول شوې دي دغه بنسټ پرون په یو اعلامیه کې ویل د 2021 کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته موټریزي خزي د طالبانو د ظالمانه تګلارو له کبله په زور ترې تم شوې شکنجه شوې او بد چلند سره شوې په دوام کې ویل شوی په دغه خزو کې د بشري حقوقو څلور مدافعانې پریسا آزاده، ندا پروانی، جولیا پارسی او منیجه صدیقی شامل دي چې د سپتمبر او نومبر میاشتو ترمنځ د طالبانو لخوا نیول شوی دي. د بخښنې نړیوال سازمان په وینا دغه څلور مېرمنې د توقیف فرمال مدافع وکیل نه لري، په منظم ډول له خپلو کورنۍ سره نشي کتلی او شکنجه شوي یا هم بد چلند ورسره شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان په اعلامیه کې غوښتنه شوې چې د بشري حقونو دغه مدافعانې سمدلاسه او له قید یا شرط پرته خوشي شي. طالبانو د دغو څلورو مدافعانو او فعالانو د نیولو خبر تایید یا رد کړی نه دی. بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما پرون وویل د خپل سرو نیونو د عواقبو په اړه سخته اندېښنه لري. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دیوید کامرون ژمنه وکړه چې د افغانستان د ځانګړو ځواکونو له ځینو هغو غړیو سره به مرسته وکړي چې په بریتانیا کې د بیا میشتولو له حق محروم شوي دي. د بریتانیا د فورسز دات نت په نوم بریتانوي خبرونې پرون راپور ورکړ چې د افغانستان د پخواني ځانګړي ځواک د شاوخوا سلو تقاضا کوونکو درخواستونه رد شوي دي. کامرون ویلی په ځانګړي ډول بعد دغو پخوانیو افغان پوځیانو مواردو ته کتنه وکړي چې وګوري له هغوی سره د مرستې لپاره څه کولی شي. په راپور کې ویل شوي ګمان کېږي چې د دغو افغان پوځیانو قطعات د برتانوي ځواکونو لخوا ایجاد روزل شوي او تمویل شوي وو. د امریکا د متحدو ایالتونو د دفاع وزارت پنټاګان وایي امریکا د غزې پر فضا د بی پیلوټ الوتکو الوتنې له سره پیل کړي دي. د دې کار هدف د هغو یرغمل شوو کسانو لټون دی چې د افراطي ډلې حماس په توقیف کې دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د لنډمهاله اوربند پر مهال د دغو بی پیلوټ الوتکو الوتنې بندې شوې وې. د پنټاګان یوې ویاندې لیزا لارنس پرون په یوه اعلامیه کې وویل د یرغمل شوو د لټولو لپاره امریکا د غزې پر فضا د دغو الوتکو الوتنې بیا پیل کړي دي. هغې ویلي امریکا د یرغمل شوو د موندنې لپاره د خپل شریک اسرائیل مشورې او همکارۍ ته دوام ورکوي. حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر اوومه پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او 240 کسان یرغمل کړل. د لنډمهاله اوربند پر مهال ځینې یرغمل شوي کسان د فلسطیني بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې آزاد شول. په جرمنی کې د ریل ګاډو چلوونکو له تیرې شپې د 48 ساعتونو لپاره کاري اعتصاب پیل کړی دی. له دې سره په دغه هیواد کې اوږده سفرونه او د سیمو ترمنځ تګ راتګ له خنډ او ځنډ سره مخامخ شوی دی. دا تر یوې میاشتې لږه موده کېږي چې په جرمنی کې د معاشونو پر سر د جنجال له کبله د ریل ګاډو چلوونکي کاري اعتصاب کوي. تازه اعتصاب پر ځای وخت تیره شپه 10 بجې نافذ شو چې د نن جمعې شپې تر 10 بجو به دوام کوي او اټکل کېږي چې د ریل ګاډو په زرګونو سفرونه به لغوه شي. د ریل ګاډو چلوونکي چې د نومبر میاشتې په نیمایي کې هم اعتصاب کړي او غواړي کاري ساعتونه کم او امتیازات زیات شي، خو تر اوسه په دې باب خبرو کومه نتیجه نه ده ورکړې. او ټاکل شوی د کرکټ تر 19 کلونو کم عمره ملي لوبډله نن د کابل پر وخت د سهار 10 بجې د هندوستان په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ووځي. د کرکټ بورډ ویاند سید نسیم سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دغه سیالیو کې ټول ټاله ته لوبډلې ګډون لري چې 15 بشپړ غړیتوب والا هیوادونه دي چې هغې کې افغانستان، پاکستان، هندوستان، بنګلادیش او سریلانکا او درې نور داسې هیوادونه چې د کوالیفاینګ راوند لارې مخکې راغلي چې په هغه کې بیا نو خپل متحده عرب امارات، نیپال او جاپان شامل دي. افغانستان په ای ګروپ کې د پاکستان، هندستان او نیپال سره ځای لري.
د آسیایي لوبې دي چې په متحده عرب اماراتو کې پیل شوي. خبرونه مو اوریدل ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته. د سره صلیب نړیوالې کمیټې پرون په یو ریپورت کې په افغانستان کې د بې وزلۍ او وزګارتیا د پراخېدو په باب اندېښنه ښوولې ده. په دې اړه تاسو ته ریپورت لرو چې د بخښنې نړیوال سازمان د جرمونو له نړیوالې محکمې ICC غوښتي چې په افغانستان کې ترسره شوو جرمونو ته لومړیتوب ورکړي، خو یو شمېر بشرپال او د بشري حقونو مدافعان وایي
په داخل د افغانستان کې دا د امکان څخه لري خبره ښکاري. په دې معنا چې دا شرایط کان لري چې وجود ونه لري چې طالب د دې ته اجازه ورکړي چې ICC راشي هلته د تحقیق وکړي.
په پکتیا کې د یو روغتون د پرانستل کېدو په ارتباط رپورټ درته لرو.
پخوا په پکتیا او په نور ولایتونو کې د مور او ماشوم مړینه ډیره زیاته وه. نو د دې روغتون په پرانستلو سره او د دې خدماتو پیل کېدلو سره به دا د مور او د ماشوم د مړینې کچه لږ راټیټه شي.
که وخت د ګجرو د قوم په ارتباط به تاسو ته یو رپورټ خپور کړو.
گوجر چې دا لفظ د ګور څخه اخیستل شوی دی چې د دری ژبې لفظ دی او په پښتو کې شرمخت ویل کیږي. او دویم گوجر لفظ چې دی د ګوزر څخه اخیستل شوی دی چې معنی یې د ګډې او وزې ساتل او په دې گزاره کول.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
را به شو. اول مطلب ته د سره صلیب نړیوالې کمیټې په افغانستان کې د بېوزلۍ او وزګارتیا د پراخېدو په باب اندېښنه ښولې ده. دغې اداره وایي په افغانستان کې نیمایي وګړي دا مهال بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې ادارې د افغانستان څانګې پرون راپور ورکړی چې په افغانستان کې ګڼې کورنۍ مجبوره شوي د بېوزلۍ له کبله په خپلو ماشومانو درانه کارونه وکړي. په افغانستان کې ګڼ کسان وایي یو خو کارونه نه پیدا کېږي، کله چې کار پیدا شي د ګرانۍ له کبله په ګټلو پیسو د اړتیا وړ خوراکي مواد نه شي رانیولی. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د سره صلیب نړیوالو کمیټې د راپور له مخې په افغانستان کې د بې وزلۍ او وزګارتیا پراخېدو د ډیرو خلکو ژوند اغیزمن کړی دی. په دغه راپور کې چې پرون خپور سو راغلی چې د دې ستونزې د پراخېدو یو علت د څو کلونو وچکالي، د سیلابونو او زلزلو په څیر طبیعي آفتونه، د نړیوالو مرستندویانو لخوا د مالي مرستو ځنډول او د افغانستان پر بانکي سکتور محدودیتونه دي. د سره صلیب نړیوالو کمیټې د افغانستان څانګې په خپل راپور کې د ماشومانو د خوندیتوب ادارې یا سیف د چلډرن روسي راپور ته اشاره کړې چې پکې راغلي په هرو 15 افغان کورنیو کې یوای د عوایدو د سرچینو د کمیدو له کبله مجبوره سوي چې په خپلو ماشومانو کارونه وکړي. سیف د چلډرن ویلي چې د اټکل له مخې 1 میلیون ماشومان په کارونو بوخت دي او د زیاتو دغو کورنیو سرپرستي د ښځو لخوا کیږي. د سره صلیب نړیوالو کمیټې ویلي د افغانستان اقتصادي ستونزې درکوي چې له کبله د دغه هیواد نیمایي وګړي بشري مرستو ته سخت اړتیا لري. بابا کریم په کابل کې لاسي ګاډۍ چلوي چې رویټرز خبري اژانس ته ویلي کاروبار نسته او اوس نه پوهیږي خپل 15 اولادونه څنګه ماړه کړي.
کراچیوانی کوم له سهارا تر ماښامه پر سړکونو ګرځم، کاروبار اصلا نشته. مخکې خو پیسې وی خلکو خرید و فروش کاوه، خو اوس ټوله ورځ ممکن 150 افغانۍ کار وکړم، هغه هم که پیدا شي. ډیر اندېښمن یم، د شپې له اندېښنو خوب نه راځي. راتلونکی به مو څنګه کیږي؟
د سره صلیب نړیوالو کمیټې په خپل راپور کې د 43 کلن حضرت ګل خبرې هم راخیستې چې وایي له لاسي ګاډۍ سره د سړک غاړې ته د کار په تمه کښېني او په ورځ کې له 300 تر 350 افغانیو ګټي چې د کورنۍ د ضروري شیانو د رانیولو لپاره کفایت نه کوي. سور صلیب وایي د حضرت ګل په څیر په افغانستان کې زیات شمېر کسان کار نیسي پیدا کولی او د دوی د خرید ځواک کم سوی دی. ملګرو ملتونو مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې 9.5 میلیونه او 2 لکه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. دبداسل کې ده چې ژمي ته شاوخوا 2 اونۍ پاتې دي او د افغانستان په ځینو برخو کې له وړاندې هوا سړه سوې ده. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي د افغانستان په ځینو برخو کې د ژمي پر مهال د درنې واورې له کبله لارې تړلې وي او اړو کسانو ته د بشري مرستو رسول ستونزمن کیږي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 او 0.25 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د بخښنې نړیوال سازمان د جرمونو له نړیوالې محکمې غوښتي چې په افغانستان کې ترسره شوو جرمونو ته لومړیتوب ورکړي او په چټکۍ سره یې وڅېړي. د دې سازمان د جنوبي اسیا د څانګې مشري ویلي د جرمونو د نړیوالې محکمې د غړو هیوادونو په کلنۍ غونډه کې پر دې ټینګار کړی چې د جرمونو نړیواله محکمه ICC باید د قربانیانو هیلو ته پاملرنه وکړي. د جرمونو د نړیوالې محکمې کلنۍ غونډه د ډسمبر 14 په نیویارک کې پیل شوې او د دې میاشتې تر 14 دوام کوي. نور جزئیات د سنا کاکړ په رپورټ کې.
د بخښنې نړیوال سازمان د جرمونو له نړیوالې محکمې یا ICC څخه غوښتي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې د دوی او یا د نورو عملینو لخوا د ترسره شویو جرمونو قربانیانو لپاره عدالت پلي کولو ته لومړیتوب او سرعت ورکړي. یا سازمان د چهارشنبې په ورځ په یو راپور کې ویلي چې د دې سازمان د سویلي آسیا د څانګې مسؤولې سمریتی سنګ د نړیوالې جنایي محکمې د غړو هیوادونو په کلنۍ غونډه کې هم ویلي چې د جرمونو د نړیوالې محکمې عدالت باید د قربانیانو له غوښتنو سره سم وي. په راپور کې د نوموړي په حواله راغلي چې په افغانستان کې د جرمونو د سزا د معافیت کلتور له نږدې نیمې پیړۍ راهیسې مروج دی او زیاته یې کړه چې د څېړنو د بیا پیل لپاره د جرمونو د نړیوالې محکمې د تیر کال پریکړې د نړیوالو قوانینو تر چتر لاندې د جرمونو د زرګونو قربانیانو لپاره حقیقي هیله رامنځته کړه څو عدالت، حقیقت او غرامت ته لاسرسی ومومي. د جرمونو د نړیوالې محکمې کلنۍ غونډه د دسمبر په څلورمه په نیویارک کې پیل شوه او د همدې میاشتې تر څوارلسمې به دوام وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان د جرمونو له نړیوالې محکمې څخه غوښتي چې دې جرمونو ته د رسېدنې په پروسه کې د قربانیانو او ژوندي پاتې شویو په شمول د سیمه ییزو ګډونوالو د معنی لرونکي مشارکت زمینه برابره کړي. د بخښنې نړیوال سازمان همداراز د جرمونو له نړیوالې محکمې څخه غوښتي چې د اړینو سرچینو په مرسته د جنګي او د بشریت ضد جرمونو لکه جنسیتي ځورونې په ګډون د نړیوالو قوانینو تر چتر لاندې جرمونو په اړه په اغېزمنه توګه څېړنې ترسره کړي. دغه سازمان ویلي چې په دې کې هغه جرمونه شامل دي چې د ښځو او نجونو، شیعهګانو، هزارهګانو او نورو مذهبي لږکیو په وړاندې ترسره شوي او هغه جرمونه چې په افغانستان کې په جګړو کې په 2021 کال کې د طالبانو تر واکمنۍ مخکې او وروسته ترسره شوي دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ځانمرګو بریدونو یو شمېر قربانیان د عدالت د تامین او د تاوان د ترلاسه کولو له څرنګوالي څخه ناهیلي دي. یوې افغان مېرمنې چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونغوښته نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې دوه کاله وړاندې د کابل ښار په یو ځانمرګي برید کې خاوند وژل شوی دی.
هیڅوک زموږ پر څلورو ماشومانو زړه نه خوږوي. هغه تر خاورو لاندې شو، راحت شو، وایي زموږ پر حال چې دردونو ته پاتې یو. اوس په دې ساړه ژمي کې په خورا سختو شرایطو کې یم. څوک زما حالت ویني؟ زموږ د غږ پورته کولو څه ګټه ده؟ هیڅ ګټه نه لري. موږ ډیر غږ پورته کړ خو چا زموږ غږونه وانه اورېدل.
خو د جرمونو نړیواله محکمه څنګه کولی شي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا او د دوی له واکمنۍ مخکې د یو شمېر نورو عاملینو لخوا د ترسره شویو جنګي جنایتونو د قربانیانو لپاره د عدالت پلي کولو ته لومړیتوب او سرعت ورکړي؟ د ټولنیزو چارو او بشري حقونو کارپوه ماهر مومند وایي داسې نه ښکاري چې د جرمونو نړیواله محکمه به د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د جنایتونو عاملین محاکمه کړي. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
هغه کوم کسان چې د افغانستان څخه باندې ژوند کوي په داسې ممالکو کې چې هغه د ICC شتون ته احترام لري، هغلته امکانات د دې شته دي چې هغه کسان محکمه شي. بل په داخل د افغانستان کې دا د امکان څخه لري خبره ښکاري، په دې معنی چې افغانستان کې فعلاً دا شرایط کان لري چې وجود ونه لري چې طالب د دې ته اجازه ورکړي چې ICC راشي هلته د تحقیق وکړي.
د جرمونو د نړیوالې محکمې قاضیانو د تیر کال په لړم میاشت کې خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې جرمونه لا هم روان دي او فیصله یې وکړه چې په افغانستان کې د تحقیقات دوام ومومي، ځکه چې د دوی په وینا کابل د اداره شویو جرمونو په اړه بشپړې او رښتینې څېړنې نه کوي. د جرمونو نړیواله محکمه چې په 2002 کال کې جوړه شوې په هغو هیوادونو کې د جنګي او د بشریت ضد جرمونو په اړه څېړنه کوي چې د څېړنې وړتیا او یا هم لیوالتیا نه لري. د طالبانو حکومت دغه راپور په اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې وړاندې د بشریت ضد او جنګي جرمونو په اړه تورونه رد کړي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
وربشو غزې ته د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي داسې هیله بخون کې نښې شته چې په اسرائیل کې شالوم دروازه ډیر ژر بیرته پرانیستل شي. له دې سره به غزې تړانګې ته د نورو بشري مرستو لیږلو ته زمینه برابره شي. بل لوري ته د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر د اسرائیل یو چارواکي سره په غزه کې د ملکیانو د خوندیتوب په باب خبرې کړي دي. جزئیات له اسمت ساروان اورو.
په غزه ترنګ کې د ناوړه بشري وضعیت په باب د ملګرو ملتونو د بنسټونو د اندیښنو په دوام کې د ملګرو ملتونو یو چارواکي هیله بخښونکو نقشو په باب خبرې کړي چې په وینا یې څرګندوي په اسرائیل کې شایع کریم شالوم دروازه ډیره ژر بیرته پرانیستل شي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو او د بشري مرستو همغږونکو مارتن گریفیتس پرون پنجشنبه په جنیوا کې خبریالانو ته وویل د دې دروازې پرانستل غزې ترانګې ته د نورو بشري مرستو رسیدو ته لار هواروي. له بلې خوا د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې په داسې حال کې چې اسرائیل غزې ترانګې ته نورو بشري مرستو ته د اجازې ورکولو په برخه کې له زیاتېدونکي فشار سره مخامخ دی. د اسرائیل حکومت په پام کې لري چې د کریم شالوم له دروازې د ارزونې او تلاشۍ لپاره کار واخلي. تایمز آف اسرائیل ورځپاڼې د یوه چکپوري چارواکي په وینا چې نوم یې نه دی اخیستل شوی راپور ورکړی، اسرائیلی چارواکی به د اوسنۍ جګړې تر پیل وروسته د لومړي وار لپاره د دې دروازې له اساسي بنسټونو کار واخلي. د ورځپاڼې راپور ورکړی چې پر دې دروازې به په مرستو بار لوی لارۍ وکتل شي، خو دغو وسایطو ته به اسرائیل ته د داخلېدو اجازه نه ورکول کیږي. دا لاری به تر ارزونې او تلاشۍ وروسته د رفح بندر له لارې غزې ترانګې ته داخلی شي. اسرائیل اندیشنه لري چې د دغو لاریو له لارې شایي غزې ترانګې ته وسلې او مهمات ولېږدول شي، نو ځکه یې تلاشي کوي. په همدې حال کې د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن د اسرائیل د ستراتیژیکو چارو له وزیر ران دیرمیر سره خبرې کړې دي. روټرز خبری اژانس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یوه چارواکي په حواله راپور ورکړی چې بلینکن ویلي اسرائیل باید د غزې په جنوب کې د خپلو عملیاتو پر مهال د ملکیانو د خوندیتوب لپاره لا ډېرې هڅې وکوي. د راپور له مخې بلینکن غوښتنه کړې څو اسرائیل غزې ته د نورو بشري مرستو لېږدولو ته اجازه ورکړي او دې ګڼ میشتې سیمې ته د نورو سونتوکو لیږد ته د اجازې ورکولو لپاره د اسرائیل د پریکړې هرکلی کړی دی. اسرائیل د لنډمهاله اوربند د مودې له پوره کېدو سره په غزه کې د افراطي ډلې حماس په وړاندې حملې بیا له سره پیل کړې. د امریکا متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس افراطي ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د اوربند په مهال چې اووه ورځې دوام وکړ، حماس ډلې د فلسطینی بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې ځینې یرغمل شوي کسان خوشي کړل. حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر اوومه پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او 240 نور یې یرغمل کړل. د حماس تر دې اقدام وروسته اسرائیل پر غزې هوایی او ځمکنۍ پوځي حملې وکړې. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون ویلي چې د اکتوبر میاشتې له اوومې د اسرائیل په حملو کې د وژل شویو فلسطینیانو شمیر 12200 ته رسېدلی، خو څرګنده نه ده چې په دې منځ کې څو کسان ملکیان او څو نور د حماس ډلې اړوند کسان دي.
له خبرونو ور آخوا
د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبار اورو.
ګارډین د افغانستان د تعلیم په اړه لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼې دا لیکنه د بشري حقونو د څار ډلې د هغه راپور په استناد خپره کړې ده چې د چهارشنبې په ورځ خپور شو. د بشري حقونو د څار ډلې خبرداری ورکړی دی چې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو او د ښځو پر کار بندیز درې سبب شوی چې ناپوهه نارینه اوس هلکانو ته درس ورکوي، لږ مضامین ورته تدریسوي او د زده کړو په وخت و حل تکول کوي. په دې راپور کې دا سازمان دا خبر هم کوي چې په دې ډول د افغانستان د پوهنې سیستم ته نه جبرانېدونکی زیان اوړي. ګارډین ورځپاڼه وړاندې لیکي افغانستان له وچکالۍ سره مخامخ دی، اقتصادي وضعیت پکې خراب دی او هغه ماشومان چې د کار په ځای درس ته ځي هغوی هم له فشارونو سره پکې مخامخ دي. ورځپاڼې د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه لیکلي دي چې په افغانستان کې تر 28 میلیونه ډېر افغانان سمدستي مرستو ته اړتیا لري چې 6 میلیونه یې له قحطۍ یو ګام شاته دي. د لویدیځ یوې بلې چاپي خپرونې یورویشا ریویو په افغانستان کې د خراب اقتصادي وضعیت په اړه په یوه مقاله کې لیکلي دي چې تر ډېره ښځې او ماشومان اغېزمن شوي دي. خپرونه وړاندیز کوي چې له افغانانو سره بیړنۍ بشري مرستې تر یوه بریده د ستونزې راکمولی شي. د یوریشا ریویو خبرونې لیکوال په دې مقاله کې په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې د ښځو د حقونو پر مسلې تمرکز کړی او لیکلي دي د نجونو پر زده کړو بندیزونه او د ښځو په ټولنیزو فعالیتونو کې مداخله د یو هیواد په پرمختګ منفي تاثیر کوي. طالبانو چې کله د 2020 کال د اګست په 15 کابل ونیو، لږ په ژم ټولګي ورپورته د نجونو زده کړې تر ثانی امر پورې بندې کړې. بیا یې پروسږ کال په ډسمبر کې د پوهنتونونو دروازې هم د نجونو او ښځو پر مخ وتړلې. یرویشا ریویو لیکي دا د نړیوالې ټولنې مسؤلیت دی چې د افغانستان ستونزو ته ځواب ووایي. یرویشا ریویو وړاندیز کوي چې نړیوال باید په ډیپلوماتیکو مسایلو د بشري مرستو پر راغونډولو او د افغانستان په پرمختګ کې دخیل وي، ځکه چې د خپرونې د لیکوال په باور ګډې هڅې ډېرې مهمې دي چې د دې مخنیوی وکړي چې افغانستان په یوه ژور بحران کې ښکېل نه شي، چې د دې هیواد او د ګاونډیو هیوادو خلک له ستونزو سره پکې مخامخ شي.
وربشو پکتیا ته. د پکتیا په مرکز گردیز کې میندو ماشومانو ته د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو په خاطر د ناروې کمیټې په ملاتړ یو روغتیایي مرکز جوړو فعالیت پیل کړ. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي په افغانستان کې په هرو سلو زرو زیږونونو کې شپږ سوه اته شپېته میندې ژوند له لاسه ورکوي، چې په آسیا کې افغانستان د میندو د مړینې لوړه شمېره لري. جزئیات په دغه رپورټ کې له نجیب الله خیل اورو.
دا پکتیا ولایت په مرکز گردیز کې د افغانستان لپاره د ناروې کمیټې لخوا د مور او ماشوم د هر اړخیزو روغتیایي مراقبتونو په خاطر په اړینو صحي امکاناتو سنبال مرکز په فعالیت پیل وکړ. د مسؤلینو په وینا د دې روغتیایي مرکز په طبي، تخنیکي او لوژستیکي تجهیزاتو یو نیم لک ډالر لګښت راغلی او د درملو او بستر په ګډون یې ټول خدمتونه وړیا دي او چارې یې د خزینه کارکوونکو لخوا پر مخ بیول کیږي. د پکتیا ولایت یو اوسیدونکي روخان مشال راډیو ته وویل
دغه روغتون چې د نارویژن کمیټې لخوا پکتیا کې جوړ شو دا ډیر زیات ګټور ده. پخوا په پکتیا او په نور ولایتونو کې داسې و چې د مور او ماشوم مړینه ډیره زیاته وه، نو د دې روغتون په پرانستلو سره او د دې خدماتو پیل کېدلو سره به دا د مور او د ماشوم د مړینې کچه لږ راټیټه شي. او غوښتنه مو دا ده چې د گردیز ترڅنګ په نورو ولسوالیو کې دغه خدماتو ته پراختیا ورکړل شي.
سره له دې چې د پکتیا اوسیدونکي په مرکز گردیز کې د مور او ماشوم د هر اړخیزو روغتیایي مراقبتونو مرکز پرانیسته یو ګټور ګام بولي، خو زیاتوي چې ملي او نړیوال بنسټونه دي په دې ولایت کې روغتیایي خدماتو ته پاملرنه نوره هم ډیره کی. د پکتیا ولایت یو بل اوسیدونکی حاجی رحیم الله وایي
غوښتنه هم ډیره ده، دوايي غوښتنه لرو، کمپیوټر ته د همداسې کلینیکونو ته ضرورت لرو، د همداسې کارونو ته موسسي او خارجي موسسي موږ ته په هلاره ورچوي او د خلکو ته په خدمت کې اوسي، همشال ډیر شیان ته ضرورت لرو، خو موږ هم دغه سبوس هم فتح شوې ده، دم د بسنه ول نه ده، موږ په دې باندې هم بسنه نه لرو، امید لرو سنور هم په دغه بخش کې د صحت بخش کې هم ډیر پیشرفته اوسي.
په ټوله کې د پکتیا ولایت په مرکز گردیز کې د مور او ماشوم د هر اړخیزو روغتیایي مراقبتونو مرکز په برنامه کې د ښځو لپاره د امیدوارۍ لپاره بیا تر زیږون او د ماشومانو لپاره تر دوه کلنۍ پورې خدمتونه شامل دي. یاد مرکز د ماشومانو د واکسینو او د ښځو لپاره د فیزیوتراپی څانګې هم لري.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلر وش ساته.
په تخار کې یو شمیر رستوران لرونکي او کسبګران وایي په ورستي دوه کلو کې په یواد کې د بیکاری او اقتصادي ستونزو لمن پراخه شوې او اند دوی په ورځنیو چارو یې ناوړه اغیز کړی، خو پر دې سربېره د طالبانو سرپرست لخوا د مالي لوړېدو دوی له سختو ننګونو سره مخ کړي. د تیر نظام پر مال دوی د کال له لسو زرو تر شلو زرو افغانۍ مالیه ورکوله، خو اوس د کال یو لک افغانیو ته لوړه شوې. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په تخار کې یو شمیر رستورانت لرونکي د مالیې له زیاتوالي شکایت کوي. د تخار مرکز په تالقان ښار کې یو شمیر رستورانت لرونکي وایي که څه هم له دوه کالو راهیسې د دوی کاروبار خورا پیکه شوی، خو د طالبانو سرپرست حکومت لخوا د مالیې لوړېدو دوی له سختو ستونزو سره مخ کړي دي. د یاد ولایت د رستورانت لرونکو د ټولنې مشر عبدالمنان آزادۍ روډي ته وویل
د مالیې کچه 15% لوړه شوې ده، چې دا له کسبکارانو سره سخت ظلم دی. له یوې خوا د خوراکي توکو نرخونه لوړ شوي، بل لور ته د جایدادونو څښتنانو کرایه لوړه کړې ده، او تر څنګ یې د پیرودونکو په کمېدو سره زموږ عواید هم کم شوي، خو دوی له موږ څخه په جبر مالیه اخلي.
دوی د طالبانو پر سرپرست حکومت غږ کوي چې پر دکاندارانو او کسبګرانو د مالیه کچه راټیټه کړي ترڅو دوی خپل مالیه پر خپل وخت تحویل کړي. عتیق الله چې په تالقان ښار کې رستورانت لري هغه وایي
د تیر نظام پر مهال موږ هر کال 10,000 to 30,000 افغانۍ مالیه ورکوله، خو اوس باید موږ د کال 1,00,000 to 2,50,000 افغانۍ مالیه تحویل کړو. زموږ وس نه رسیږي چې دومره لوړه مالیه ورکړو.
د تالقان ښار یو بل رستورانت لرونکی سید نصیر بیا وایي که چیرې د مالیې کچه راټیټه نه شي، ښایي زیات شمیر رستورانت لرونکي د لوړې مالیې له وجې خپل کاروبار بند کړي.
موږ 15% مالیه لوړه سوې ده. د مصرفیات ادارې کارکوونکي راته وایي ستا د درې میاشتو عواید ته په کتو سره باید 45,000 افغانۍ مالیه تحویل کړې. زه د رستورانت کرایه لرم، د برېښنا بیل باید تحویل کړم او خپل کارګرانو ته باید تنخواه ورکړم. دولت باید د مالیې کچه راټیټه کړي.
د تخار د مصرفیت د ریاست رئیس محمد رفیق فاروقی وایي د مالیه زیاتوالي په اړه د خلکو شکایتونه دوی لاړوند وزارت سره شریک کړي او تمه لري چې ورته پاملرنه وشي.
زمونه کې 750 در هر ربع گیر کردن.
موږ د اسلامي امارت په لارښوونې سره د هغو رستورانتونو چې عواید یې زیات وي 15% مالیه ورڅخه اخلو او د هغو رستورانتونو چې عواید یې کم وي له هغو څخه 2% مالیه اخلو. موږ کوشش کوو چې د مالیه کچه یوه اندازه راټیټه سي.
په داسې حال کې د تالقان ښار یو شمېر رستورانت لرونکي او کسبګران د مالیې له لوړوالي شکایتونه کوي چې له دې وړاندې د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم سوداګرو، دوکاندارانو او کسبګرانو د مالیې د کچې لوړېدو له امله انتقادونه کړي وو.
اوس به هم ورشو یو ریپورټ ته چې د ګجر د قوم په اړه دی. ګجر څوک دي او ولې ورته ګجر وایي؟
ګجر یا ګرجر قوم وګړي چې ډېرې کوچانې ژوند لري، غواګانې، میخې، وزې او میږې ساتي. چیرته چې ګیا او د څارویو خوراک وي هلته روان وي. د یاد قوم وګړي د افغانستان په ګډون په پاکستان، هندوستان او یو شمېر نورو سیمو کې ژوند کوي. په هندوستان او پاکستان کې خو یې په نوم لوی ښارونه او سیمې هم آباد دي. ګجري لیکوال محمد عبدالملک په شاهانی ګجر نومي کتاب کې لیکلي دي چې په نورو هیوادونو کې هم دغه قوم د خزر، جندور او ګنور په نومونو یادیږي. د هغه په وینا چې بریصغیر کې دا قوم لومړی په ګرجر او بیا د ګجر په نوم نومول شوی دی. محمد عبدالملک وړاندې لیکلي چې ګجران له جورجیا څخه راغلي وو. د کسپین بحیري نوم هم ښایي د خزر په نوم ځکه یاد شوی وي چې د هغې په شاوخوا کې خزریان یا ګجر آبادو. په شاهانی ګجر کې راغلي چې په دغه قوم کې د اسلام، هندویزم، سکیزم او د نورو ادیانو پیروان شتون لري. د کونړ ناړۍ ولسوالۍ اوسیدونکی او د ګجرو قومي مشر حاجی عبدالستار ایوبی د ګجرو د نوم په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ګجر چې دی دا لفظ د ګرګ څخه اخیستل شوی دی چې د دري ژبې لفظ دی او په پښتو کې شرمخت ویل کېږي او د ټولو تاریخ لیکونکو دې باندې اتفاق دی. او دویم ګجر لفظ چې دی د ګزر څخه اخیستل شوی دی چې معنا یې دا ګډې او وزې ساتل او په دې ګزاره کول. او دریم ګجر لفظ د فارسي ژبې د ګاوزر څخه اخیستل شوی دی، یعنی د کوشتۍ نیونکي، غیږ نیونکي. څلورم د ګجر لفظ تسمیه مشهور مورخ حضرت شیخ جمال ګجر په خپل تصنیف مرقه ګجران کې داسې بیانوي چې ګجر چې دی دا د ګجرو بانی پلار او مشر سکندر روس ګرجي ته منسوبېږي چې دا د ګرجي لفظ دی او دا د لسو زامنو اولاده ده.
هغه وایي د نړۍ یو شمېر هیوادونو کې د ګجرو 168 ټبرونه ژوند کوي چې د هغه له ډلې یوازې په افغانستان کې 30 ټبره اوسیږي.
او د افغانستان په 12 ولایتونو کې ګجر اوسیږي. په هغو کې یو بدخشان دی، تخار دی، قندوز دی، سمنګان دی، بلخ دی، بغلان دی، پروان دی، کابل دی، ننګرهار، لغمان، نورستان او کونړونه. د جمهوریت په وخت کې د اسایل مخې 8.5 لک نفوس و د ګجرو.
تاریخ لیکونکي وایي د ګجرو هویت او پیژندګلوي وروسته له هغه زیاته شو چې کله یې په 1500 زیږدیز کال کې د هند په راجستان کې حکومت جوړ کړ. دغه تاریخ لیکونکي دې خبرې ته تعجب وړي دي چې ګجران کوچانې ژوند لري، ځمکه نشته، خو بیا هم د ډیرو حکومتونو بنسټونه یخي او واکمن پاتې شوي دي. ګجر قوم خپل ژبه او کلتور لري، خو هر ځای کې چې اوسیږي ځایي ژبو او کلتور پرې اغېز کړی دی. ګڼ ګجر په پښتو، دري او نورو ژبو هم پوهیږي. کار یې د څارویو ساتل دي او کالو سری کډی پر سر وی. راتلونکي کې به د ګجرو په ژبه، کلتور او دودونو هم وغږیږو.
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 22 14 45.
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 22 14 45.
ازادي راډیو 14 ساعته
د سهار شپږ نیمې شوې. ورزو لاندو خبرونو ته د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د هغه څه د بندېدو غوښتنه کړې چې د موترېزو ښځو مجازات هول شوي دي. دغه بنسټ پرون په یوه اعلامیه کې وویل د 2021 کال د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته موترېزې ښځې د طالبانو د ظالمانه تګلارو له کبله په زوره ترې تم شوې، شکنجه شوې او بد چلند ورسره شوی. په دوام کې ویل شوی په دغه ښځو کې د بشري حقونو څلور مدافعانې پریسا آزاده، ندا پروانی، جولیا پارسی او منیجه صدیقي شامل دي چې د سپتمبر او نومبر میاشتو ترمنز د طالبانو لخوا نیول شوی دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دیوید کامرن ژمنه وکړه چې د افغانستان د ځانګړو ځواکونو له ځینو هغو غړیو سره به مرسته وکړي چې په بریتانیا کې د بیا میشتولو له حق محروم شوی دي. د بریتانیا د فورسز دات نت په نوم بریتانوي خبرونې پرون راپور ورکړ چې د افغانستان د پخواني ځانګړي ځواک د شاوخوا سلو تقاضا کوونکو درخواستونه رد شوي دي. کامرون ویلی په ځانګړي ډول بعد دغه پخوانیو افغان پوځیانو مواردو ته کتنه وکړي چې وګوري لاغوی سره د مرستې لپاره څه کولای شي. راپور کې ویل شوی ګمان کېږي چې دغه افغان پوځیانو قطعات د برتانوي ځواکونو لخوا ایجاد، روزل شوی او تمویل شوی وو. د امریکا د متحدو ایالاتونو د دفاع وزارت پنټاګان وایي امریکا د غزې پر فضا د بی پیلوټ الوتکو الوتنې له سره پیل کړې دي. د دې کار هدف د هغو یرغمل شوو کسانو لټون دی چې د افراطي ډلې حماس په توقیف کې دي. په جرمنی کې د ریل گاډو چلوونکو له تیر شپې د 48 ساعتونو لپاره کاری اعتصاب پیل کړی دی. لدې سره په دغه یواد کې اوږده سفرونه او د سیمو ترمنځ تګ راتګ له خنډ او ځان سره مخامخ شوی دی. دا تر یوې میاشتې لږه موده کېږي چې په جرمنی کې د ماشونو پر سر د جنجال له کبله د ریل گاډو چلوونکي کاری اعتصاب کوي. تازه اعتصاب پر ځای وخت تیره شپه 10 بجې نافذ شو چې د نن جمعې شپې تر 10 بجو به دوام کوي او اټکل کېږي چې د ریل گاډو په زرګونو سفرونه به لغوه شي. د ریل گاډو چلوونکي چې د نومبر میاشتې په نیمایي کې هم اعتصاب کړي وغواړي کاري ساعتونه یې کم او امتیازات یې زیات شي، خو تر اوسه په دې باب خبرو کومه نتیجه نه ده ورکړې. او ټاکل شوی د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره ملي لوبډله نن د کابل پر وخت د سهار 10 بجې د هندوستان په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ووځي.
اساسي او بشري حقوق. درنو دوستانو سلامونه میومنی. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خرغی. نن پر کورنۍ، خپلوانو او حاکم نظام باندې د کونډو میرمنو د حقوقو پاکله خبرې کوو. لمون سره میلمه دی په استرالیا کې د ټولنیزو او بشري حقوقو په ماهر مومند. په پیل کې د افغان کونډو میرمنو په وضعیت خبرې کوي.
افغانستان کې د تیرو 40 کلونو په جریان کې چې کوم نارینه مړه شوي دي او ښځې پاتې شوي دي، کونډې شوي دي، د هغوی وضعیت چې دی بدبختانه ډېر زیات خراب و خراب دی. بل دا چې کله چې دلته د دولتونه ول هغوی داسې ملي پروګرام نه دی درلودلی هېڅکله هم چې دغو کونډو ښځو سره کومک وکړي، نو بیا د دغو هغه ساتل او نفقه ور برابرول زیاتره وخت یا دا وی چې د ورونو په غاړه وی یا لیور تواده کیږي یا هم د زمونو په غاړه باندې وی. نو په ټوله کې دا ویل شو چې د کونډو ښځو حالت په افغانستان کې بدبختانه همیشه بد پاتې شوی دی، مخصوصا په ډیر تیرو 40 کلونو کې.
ډیر زیات مننه. که دا راته وایي چې یو کونډه میرمن په خپل کورنۍ کې هغه کوم څوک چې پاتې دي په غو باندې کوم حقوق لري، بیا کله کورنۍ راوځو په خپل خپلوانو کې څه حق لري؟ دا
ګوره کونډه هم د هر یو بل انسان په څیر باندې د دې حق لري چې هغه خپل تصامیم د خپل ژوند په حق لبان خپل ونیسي. کله چې یو څوک کونډه کیږي په افغانستان کې دغه د افغاني ټولنې رسوم او عنعنات دا دي چې دا یا لیور ته واده کوي او یا هم کوم ځای کې پات کیږي یغل تور سره بد چلند کیږي نو دلته شیدای کله چې دیتہ دا خپل حق د انتخاب نه ورکول کیږي نو دلته د یغه حقوق چې دیغه پایمال کیږي بل دا چې د اسلام نظر کورته وګوره کونډه چې د خپل خاون په فامیل باندې هم حق لري چې د دې یغه ساتنه وکړي او نفقه ورته برابر کړي او بل دا چې کوم مہر چې دیتہ تاکل شوی وي هغه ته بیا د لاسرسی پیدا نو هغې باندې دا د ژوند تکافو کولی شي که بیا دا ورته مسایل نه وي نو بیا پورونو باندې ټولنې باندې دا فرد ده چې هغه انساني او اسلامي حقوقو په نظر کې نیولو سره د دې لاسنیوی وکړي او د دې د ماشومانو لاسنیوی وکړي.
لکه څنګه چې موږ او تاسو وینو د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې له کونډو ښځو نه دا حقونه یې اخیستل شوي دي، حتی دوی خبرې نه یو بل تان ته په نکاح کېږي. له دې وروسته د دې کونډې ښځې ژوند کوم حالت ته رسیږي مومند صاحب؟
کله چې د زوجانو د دواړو طرفو هغه رضا نه وي نو هغه عقد د نکاح چې دی هغه باطل دی. کله چې یو نارینه او یو ښځینه سره واده کوي د اسلام نظر نه باید دواړه یو بل سره بدون د کوم اکراه نه د ظلم نه د زور نه زیاتی نه یو بل سره قبول کړي. نو دلته چې تاسو دا خبره کوئ چې په افغانستان کې په کلو بانډو کې بعض وختونو کې داسې کېږي چې ښځې بدون دې چې د دوی رضا وي یا پوښتنه حتی ته نه وشي لیورو ته واده کېږي یا بل شاته واده کېږي. دا چې دا دغه عقد نکاح اسلام نظر اصلا نیول شوی نه وي دلته په دې کې، نو دا مهمه ده چې موږ ستاسو وطنوال په دې باندې خبر اوسېږي د ملایانو نه پوښتنه وکړي چې دا عقد د نکاح بالکل باطل او منسوخ دی.
بلې، په یو شمېر کورنیو کې البته له بعده مرغه بیا دام لیدل کېږي کله چې د یوې ښځې مېړه مړ کېږي نو د کور د خلکو له خوا نه دې ته بیلابیلې یعنی داسې خبرې کېږي چې هغه مناسبې نه وي، حتی تر دې پورې چې دا نور اختیار نه لري چې په اشپزخانه کې په خپل زړه باندې پخلی وکړي، چیرته تګ و نور مسایل خو لا په ځای پرېږده. دغه حالات په دې کونډې مېرمنې باندې څومره منفي تاثیر کوي چې له یوه اړخه یې خپل مېړه له لاسه ورکړی، له بل اړخ نه کورنۍ ژوند یو دم په بل اړخ باندې اوړي.
بدبختانه په افغانستان کې په داسې لرو کلو او بانډو او حتی په ښارونو کې هم دا لیدل شوي دي چې هلته هغه انانات بد انانات باید ووایمه چې هغه د دین نه خلکو ته البته نالوسته خلکو ته مهم ګڼل کېږي، د دې چې د یو چا مرګ د یو بل چا سره چې هغې پکې اصلا رول نه لري هغې ته تړاو ورکول یا کونډه په دې باندې ملامتول چې هغه سپېره وه او مېړه یې مړ شلو، هلته چې مېړه به په طبیعي مرګ باندې مړ شوی وي، میړه یې ټکر کړی وي او میړه په جنگ کې مړ شوی وي چې هغې کې به د ښځې اصلا رول نه وي، نو دا په ښځې باندې توانول او هغه سپېره ګڼل ورسره ظلم زیاتی کول اجازه نه ورکول چې عادي او نورمال ژوند وکړي دا نه تنها دا چې په ښځې باندې ډېر زیات اثر کوي بلکې دا ده چې دې ته د انسان په سترګه باندې نه کتل کېږي او هغه اسلامي حقوق هم چې دي هغه هم پایمال کېږي. دغه ژوند چې کله اخیستل کېږي دا یو طبیعي امر دی، دې باید موږ په ټولنه کې دغه خبرداری پیدا شي چې د یو بل چا سره د ژوند د یو چا اخیستل شي دا تړاو ور نه کړل شي، مخصوصا کله چې هغوی پکې اصلا کوم دخالت نه وي کړی.
بله، د تاسو په نظر ولې دا ډول کورنۍ په کونډې ښځې باندې فشار راوړي؟ آیا علت یې ناپوهي ده؟ پخوانۍ عقدې دي، دا څه دي؟
دا چې د ناپوهي لوړ سطح باندې دلیل کېدای شي، بل دا ده چې دغه بد انانات په افغانستان کې چې کومې پاتې دي دا یې هم عامل کېدای شي، او دا ده چې خلک د هغه انساني او اسلامي حقوقو نه بې خبره اوسېدل هم د دې هغه علتونه دي. راځو دې ته د عقدو خبره هم ده. کورونو کې کله چې فامیلونه سره یو ځای ژوند کوي لیوره ښځې اندرورګانې خواښې هم کله ناکله داسې کېدای شي چې د انګور سره یا د هغه کس ښځو سره چې هغه مړ شوی وي دوی ورسره بد چلند وکړي، او پخوانۍ عقدې چې دي په هغه وخت کې فیصله اتله پر خالي کې کله چې بیا مېړه موجود نه وي، نو دا شیان هم شته دي. مګر په ټوله کې دا ویلی شو چې د خلکو هغه نالوستیتوب د اسلام نه ناخبرای د ژوند نه ناخبرای د یو بل انسان نه درناوی کول چې دي دا ټول د دې عوامل دي چې په افغانستان کې کونډې زورول کېږي کوم لازم قدر چې دی هغه نه ورکول کېږي.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې تر یو حده پورې اشاره وکړه خو که بیا هم دا موضوع روښانه کړو، کله چې یوه میرمن کونډه شي نو دا یو ډول په کور کې بندي غوندي سي، دا نه خو جامو اغوستلو ته پریښودل کیږي، نه د کوم چا کور ته د خپلو خپلوانو کور ته تاک ته پریښودل کیږي، حتی په ځینو شرایطو کې د پلار کره نه پریښودل کیږي. دغه د خسر کور دا کونډه خپل میراث ګڼي، وایي که هر څنګه کیږي په همدغه کور کې به له یو چا سره دا واده کوي. تاسو څه وایئ، آیا کونډه د دې حق خو لري چې دا فکر وکړي خپل راتلونکي ژوند ته چې له چا سره یې ژوند جوړېدل؟
بیخی دا واضح خبره ده چې نه تنها دا چې حق لري، بلکې باید نور خلق د دې د حق درناوی وکړي. یو خو د حق درلودل دي، بل دا ده چې نور خلق په دې باندې پوه شي چې دا حق لري او د هغې درناوی وکړي. په زوره باندې واده کول مناسبه خبر نه ده. دا ښځه باید د دې اجازه ولري چې وغواړي تنها ژوند وکړي، خپل ماشومان ورسره ژوند وکړي، یا که خپل زړه یې وي د لیور سره یا د بل چا سره که دا غواړي واده وکړي، حتی د فامیل نه بیرون که د چا سره دا غواړي چې واده وکړي، نو دې ته باید هغه خپل اصلي حقوق چې دي دا باید ورکړل شي. او په دې کې باید کورنۍ آر او شرم او ننګ ونه ګڼي چې کله یې زوی مړ شلو چې بیا کومه انګور چې دا هغه بل چاته په نکاح شي. په دې کې دا د ننګ او د آر خبره نه ده، دا اسلامي حق ته د یو چا، مدني حق ته د یو چا چې دا باید ورکړل شي. او په دې باندې موږ باید ځان پوه کړو، او دا چې په ټولنه کې که نور خلک دا کار کوي هغوی هم دې ته وهڅوو چې ځان خبر کی، او دا چې که نه پوهیږي نو د محلي عالمانو نه دې پوښتنه وکړي، او ځان دې د دې ښځې په حقوقو باندې پوه کړي چې په دې دنیا هم ګناهګار نه شي، او په هغې دنیا هم بیا د دې جوابګوی ونه اوسېږي چې د یو بل انسان سره ظلم زیاتی کړی دی.
بله، کله ناکله کونډه ښځه داسې یو لیور ته په نکاح کیږي چې هغه لیورې شپږ اولادونه لري، میرمن لري، په حساب ژوند دي جوړ وي. دغسې حالات کې بیا دغه کونډه په زور د سړي ته نکاح سوې وي، څومره دغه کورنۍ جار جنجال رامنځته کیږي؟ د کونډې ماشومان یوې خواته، د لیور ماشومان بلې خواته، دا چې په بلې ښځې باندې ور بند سوله دا یوه بله مسله. دغلته دغه جار و جنجال څومره دی، او په دغه ماشومانو باندې څومره بد اثر کوي؟
یو دلیل چې زه پر پوهېږم چې په افغانستان کې کونډې لیورونو ته واده کیږي، هغه د نفقې مسله ده. واقعا د نفقې مسله لیور ته مهمه وي، د خپلې ورېندارې هغه دې سره هم کولای شي چې بدون د دې چې ورسره نکاح وکړي هغه نفقه خپلې ورېندارې ته او خپل ورېرونو ته مهیا او فراهمه کړي. نو دې لپاره حتمي او لازمي نه ده چې دا دې ورسره واده وکړي. او که بیا هم د دواړو جانبینو لخوا نه د دې مکمله رضاوي، د کونډې هم رضاوي او د بل کس هم رضاوي چې واده سره کوي، بیا مهمه ده چې دوی خپلو ماشومانو ته هم که نور ماشومان لري شي هغوی ته هم دا پوهاوی ورکړي چې د دغه یتیمو ماشومانو سره ښه چلند وکړي، ښه برخورد ورسره وکړي. مګر که فقط د دې لپاره دلیل راوړل کیږي چې دا نفقه ورته برابره شي، نو خسر لیورونه، ورونه، پلاران په ټولنه کې نور که څوک مالي لحاظ غښتلي اوسېږي، دا ټول کولای شي چې د فامیل له طریقې د دغې ښځې سره کومک وکړي چې دا احتیاج دې ته نه شي چې یو چا سره داسې واده وکړي چې فقط د پیسو او د نفقې د خاطر اوسي.
په اکثره کورنیو کې د غیرت ډېرې لوی لوی خبرې کیږي، مګر کله چې دلته یوه ښځه کونډه شي بیا دا مسؤلیت څوک په غاړه نه اخلي، حتی د یوې میاشتې د خرڅو مصرف مسؤلیت نه اخلي. دلته بیا دغه د غیرت مسله څه کیږي؟ ولې دوی دغه کونډه خپل غیرت نه ګڼي؟ او لکه تاسو چې ویل، هر یو لاس نه سره ورکوي د دې دغه نفقې د پوره کولو لپاره یو څه نه کوي.
درجه د جهالت ده چې په افغانستان کې موږ د غیرت خبره کوو، او بیا کله چې موږ په فامیل کې څوک کونډه اوسېږي د هغې لاسنیوی نه کوو. بله خبره دا ده چې ګوره، که هغه اسلامي حقوق د ښځې په اسلامي شکل باندې ورته ورکړل شي، په زیاترو حالتونو کې کېدای شي چې دا احتیاج ونه اوسېږي د نفقې لپاره. د مثال په ډول باندې کله چې نکاح کېږي په هغې کې د دې حق مهر چې دی ډېر واضح اوسېږي، چې مثال کور یې ورته په نوم کړی یا ځمکه ورته په نوم کړی یا بل کوم دای جایداد ورته په نوم کړی، او کله چې بیا د دې میړنی هغه مهر دې ته ورسېږي، نو کېدای شي چې په هغه مهر باندې دا وکولای شي چې خپل ژوند نفقه وچلوي. مګر مشکل دلته دا ده چې یو خو موږ د نکاح په وخت کې دغه مهر چې ډېر جدي نه نیسو، داسې مسایل نیسو چې هغه ډېر واضح نه وي. مثال وایو چې په کور کې یوه کوټه، او هغه کوټه خو د جدا کېدلی محتاح نه شي، لکه هغه جدا خرڅېدلی بیا نه شي. دا یوه خبره ده. دوهمه خبره دا ده چې بیا کله چې حتی مهر هم ټاکل شي، هغه چې په ژوندون کې ډېر کم کسان چې دي خپلې ښځې ته ورکوي، نو کدا پر رندون کې مثال ورکړل شي او د دې هغه لاسرسي ورته وسی دا مہر ته مثال کړ زمکه یا د دې په نوم باندې شي یا مثال کور یا د دې په نوم باندې شي نو بیا کله شي بیا میډن نو هغه له طریقه دا کول شي چې خپل ژوند نفقه برابر کړي نو یو حل د دې دام کې دی شي چې کله چې میډونه مري هغه فامیلی کم مہر چې دی دی هغه ورکی چې دا خپل ژوند پر وچلوي او که بیا داسې شی نه وي د فامیلونو اقتصاد په دې باندې پوهېږم چې په کلو کې په لرو پرتو سیمو کې حتی په ښارونو کې کېدای شي چې دا بد وي نو ونشي کولی چې داسې مهر په شروع کې ماته دوی ټاکلی وي نو په هغه حالت کې بیا کولی شي چې هغه انداز سره وکړي فامیلونه سره یو ځای شي ورونه سره یو ځای شي د خسر د فامیل خلک سره یو ځای شي او د دې ښځې
مومان صاحب تاسو ډېرې مهمې موضوع ته اشاره وکړه، هغه دا ده چې باید میرمن په خپل نوم باندې یو څه ولري، ځکه دا ژوند د مرګ له هیچا نه لرې نه دی. کله که یوه ښځه داسې وضعیت سره مخ کېږي چې هغه د کورنۍ سرپرست له لاسه ورکوي، دا هلته به بیا مشکل نه وي. نو اوس دلته دا پوښتنه رامنځته کېږي چې څومره ښه ده چې یو سړی په خپل ژوند باندې هغه کوم څه چې لري تر خپل توانه پورې هغه د میرمنې په نوم کړي.
دا ښه خبره ده، مخصوصا دا ده چې ګورې مهر چې کېږي هغه صحیح قانوني او اسلامي طریقه ادا ده چې بدون د دې چې خدای نه خواسته د زوجانو ترمنځ باندې جدایي واقع شي کولی شي چې میړه خپل هغه مهر چې دې ته ورکړل شوی دی هغه ورته ورکړي او دې ته د دې اجازه ورکړي چې په هغه مهر باندې چې دا هر څه کوي چې هغه دې وکړي. هغه حتی که په دې معنا وي چې هغه مهر کې مثال کور دی چې دا د میړه په ژوندون کې حتی خرڅولی شي، ځکه چې دې مهر دی دې ته حق دی او هغه ورکولی شي. نو دا مهمه ده چې میړونه غواړي چې د خپل خزه د خپل ماشومان د آینده هغه راتلونکي چې ده د مالی نه د هغه یو څه تضمین کړي چې هغه خپل مهر چې دې ته په نظر کې نیولی ده، یا هم حتی د مهر نه علاوه که نور شیان جایداد یا شی لري دی په خپل ژوندون کې دې په نوم باندې کړي چې هغه بیا وکولی شي د دې نه استفاده وکړي. ځکه تاسو ویل چې مرګ او ژوند دی، کېدای شي چې سړی په دې باندې پوه نه شي چې څوک څه وخت اصطلاح ژوند دی ختمیږي. نو د خپل میرمنې د خپلو ماشومانو د راتلونکي لپاره دوی کولی شي چې جایداد او نورې دارایانې دوی په نوم کړي چې په آینده کې بیا احتیاج او محتیاج ونه اوسېږي.
بله، ډېره زیاته مننه. تر دې دمه خو راغلو په دې خبرې وکړلې چې د کونډې ښځې حق په کورنۍ باندې څه ده او کوم مال چې له میړه څخه پاتې ده په کې دا څومره حق لري. راځو دې ته مومن صاحب چې کېدلی سي په یوه سیمه کې داسې یوه کونډه واوسي چې هغه هیڅوک ونه لري، د خسر په کور کې هم څوک نه وي، دې ته په میراث هم کوم څه نه یو پاتې. دغسې وضعیت کې بیا د حاکم نظام مسؤلیت څه دی؟
د حاکم نظام مسؤلیت خو ډېر زیات مهم دی. هغه دا چې حاکم نظام باید د بیت المال څخه هر یو نظر کړته، هغه که کونډه ښځه وي، که هغه یتیم وي، که هغه معیوب وي، که هغه بل څوک وي، چې د هغوی لاسنیوی وکړي او د بیت المال نه ورته هغه مرسته وکړي. دا چې حاکم نظامونه په افغانستان کې آیا دا کار کړی دی یا نه دی کړی، دا بېله خبره ده، مګر دا یو منل شوی حقیقت دی چې ټولنه کې همیشه داسې خلک موجود وي چې هغوی خپل فامیل یا نور کسان نه لري چې دوی لاسنیوی وکړي. نو دلته بیا د حاکم نظام مسؤلیت دی چې دغو خلکو نه باخبره اوسي، چې بیا د باخبره دو نه وروسته د دوی هغه په لازم وخت کې په کافي توګه باندې لاسنیوی وکړي.
په اخر کې که په دې باندې مې یو څو خبرې ولرو، هغه دا چې په دې وروستیو کې چې کله جمهوریت سقوط وکړ او طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د نورو میرمنو په ډله کې هغو ښځو هم خپلې وظیفې له لاسه ورکړلې چې دوی کونډې وې، خپلو بچو ته به نفقه پیدا کوله، دوی په کور کې نه ولسولې، په کورنۍ کې هم څه نه لري چې دوی خپلو بچو ته ورکړي. دغسې یو وضعیت کونډې ښځې له څه رقم حالات سره مخ کوي او د تاسو هغه یوه مشوره به اوسني نظام ته څه وي؟
ګوره، زما نظر او مشوره دا ده چې حاکم نظام په دې باندې ځان پوه کړي چې په افغانستان کې نیمه ټولنه چې دا ښځې دي، ښځې اسلامي حق هم لري چې درس وایي، تعلیم وکړي، کار وکړي، خپل فامیل لپاره نفقه ورته برابره کړي. لکه څنګه چې تاسو مخکې وویل، کېدای شي چې داسې ښځې موجودې اوسېږي چې نه لیور لري، نه خسر لري، نه ورور لري، نه بل څوک لري، او دوی مثال یو معلمه ولا او په مکتب کې درس ورکول او د هغې له طریقې هغه تکافو د ژوند د نفقې کول. نو کله چې دا بیا هغه کار او وظیفه ونه لري نو دلته بیا ګدایي ته مخه کوي. نو د هغې نه ډېره ښه ده چې په باعزته توګه باندې خپل هغه مثال حلال کار ته چې هغه معلمي ده ادامه ورکړي او نفقه پر پیدا کړي خپل ځان لپاره او خپل ماشومانو لپاره. نو دلته مهمه دا ده چې حاکم نظامونه په دې باندې ځان پوه کړي چې د ټولنې نیم هغه وګړي چې دي دوی نشي حذف کولی که هر څومره دوی کوشش وکړي. دوامداره خبره نه چې دوی دې په زوره باندې مثال په باندې تلویک میلیونه نفوس اوسیږي شل میلیونه نفوس چې دی دوی د ټولنې څخه حذف کړي دا تداوم نشي کولی ادامه نشي کولی. نو د هغې نه ښه ده چې مخکې له دې چې خلک راپورته شي دوی په مقابل کې چې دوی هغه ښځو ته خپل اسلامی او بشری حقونه ورکړي.
ډېره زیاته مننه مومن صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
هیله کوم، مننه ډېره زیاته.
درنو دوستانو، دا وادي اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې مو پر کورنۍ خپلوانو او حاکم نظام باندې د کوندو میرمنو د حقوقو پاک له خبري وکړي. لمک سره ملما او پاسترالیا کې د ټولنیزو او بشري حقوقو پو ماهر مومند تربیه خو وخت ولري الله مومال او ملګری.
ازادي رادیو خبرونی اوس شپه اورد څلیرویشت ساعته اورېدلی سئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه اورد له تاسو سره.
پا بلتون تمرا غم جن یا غم جن یا ما چه حد نلری ستا پا بلتون تمرا غم جن غم جن یا ما چه حد نلری پا غم جن زڑتا سی خوگمن یا خوگمن یا ما چه حد نلری پا غم جن زڑتا سی خوگمن خوگمن یا ما چه حد نلری ستا په بلتون دومره غم جن
غنو کر خوبیلا یارا